همین جا با پایان می رسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلمل باشید و من ساعت 5 عصر باز هم بر می گردم. قسیم جان
مننه تاسو ستړي مسي تمیم اخګر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم سات د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې او ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سلمل چمتو کړی او بيدلا او بيدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدام دو پړ معلومات ترکو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم شوی و. نور مسائل هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتنی خبرونه هم لیاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د خود څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوی دی. دغه راز اوري چې د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې اهداف په نښه کړي چې 15 ستانه وسلوال پکښې وژل شوی دی. خو لومړی کورنۍ خبرونه لاجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای چې پک جنایت کوونکی نن د عدلي او قضایي قانون لخوا اعدام شو. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وای چې نن سهار د ولایت په مقر ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 2 بیا نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوید پلاوی له حکومت نه غوښتي چې ډیر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د خپل لپاره د جرګې ته ورواپېښ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشری مانی وای شپږ جنایت کوونکی نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د درنو جرمونو او ملکی خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشیه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 یا نور ټپیان دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله مرخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدل لامل رامنځته شوې ده. خغلی مرخیل وایي کېدای شي د وژونکو شمیر زیات شي ځکه د لګیدن لامل یو شمیر جسدونه په بشپړ ډول لمنځه تللي دي. په غزنی ولایت کې ځینې نور سیمه ییز چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 یا نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړونکو موټرو کې 160 کسان سپاره وه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت نه غوښتي چې ډیر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېشي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف ان امین نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایه ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړ. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطنه هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورن کرخې هاخوا راغلی وو او په سرحدي پولیسو یې عمله کړې وه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوۍ تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوې ده. راپورونه له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی ونیول شوی او درې تنه نور چې هڅه کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اژانسونو وویل پوځ حلب ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او همې د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعاتې کې ګوند مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پی کی کی او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانو ژوندونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پېښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یوې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 څخه چې السیسی په مصر کې د دې هېواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي وو نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلي ال نصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هېواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګیانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤل اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هېوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری دی یو پلورل شوی ټیکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې د ارزش 429 میلیونو شپږ سوه زره ډالره کېږي. چارواکو پر نوویل دغه ټیکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې اچول کېږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټیکټ 1,600,000,000 وړي وو ستره لاتری ده چې یو کس ته خیژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوسم پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې بسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 10.4، هرات اسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه 8.3، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 9.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 8.22، او په جلال آباد کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 8.22.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان جمهور رئیس اتوی ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو لټلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روان خبرونه کې درته معلومات خبريږي. خو د چارو کارپوهان بیا د دولت د دقیق اقدام د عواقب په اړه وایي.
اصلن د جزاګانو تطبیق د تنبیهي جنبه لري او لیدل شخص څخه د پدې باور ملي په نظر رسید طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي هغه پرې معنی چې کله جرایم پر سر کوي باید خپل جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامې له امله خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی، خو د افغانستان د کورونی چار وزارت به وضعیت ډاډمن بولي.
تحقیق وجود داره اما در اوست هستند. ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تحقیق در کابل هستیم.
په روانه خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکی پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان اړوند نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د مصر د کورونی چار وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه کوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسې د ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري او په لویو ښارونو کې بیا د اف ام لالاري په 3.15 څپو لري د لیسي. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږتن هغه کسان نه اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم سوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. د لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وای چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د ارګ خبر پانه وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا دقیقې څېړنې او د بشري حقوقو پر وړاندې د محاکمو د عادلانه بهیر لپاره تر رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشي کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 13 نیټه له خنړۍ حمله وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډیره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانه قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو په خواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډلې جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملی هم شو. تر اوسه وسوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خبرداري ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملی شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکو اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابودوانی مخ کې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پرغو کسانو بده عدلی او قضایی ادارو حکم پرته لزان د عملی سي چور باندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقب په اړه پوښتنه وکړه. شغلی سادات په جواب کې ویل
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهی جنبلري او اصلاحی جنبلري کاغه اعدام جزاوی کاغه حبس جزاوی کاغه نغدی جرمی او یا امنیتی تدابیری په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهی او اصلاحی جنبولري. اوس چې دا خلک اعدام شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ولکي شپږ نفر اعدام شوي دي، نن دا په دې معنی چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو قوه واخیسته او بلاخره دولت خپل تصمیم کې جدید په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي هغې پر وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو پر وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مثلا هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې د لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زما له فکر زه فکر کوم چې د صلح خبرې باید مجازات او تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د صلح پروسه یا بل پروسه هغه ته برات نشي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره صلح کیږي ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې افغانستان کې جرایم ترسره کوي، جنایتونه ترسره کوي، په هیڅ صورت د صلح د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده. ولی دا باید په مسلکي ډول په مخ په وړاندې لاړ شي. موږ که صلح ته د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق هغه باید په خپل ځای کې په عادي ډول او
نورمال ډول باندې روان وي. بله، خب موضوع په همدې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادې چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړین نه ده په هغه شکل شفافیت نه لري، او زمنان طالبانو هم مخکې په خپلې ویلامې کې دا غواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې به دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځي. نو فکر کوي په سر به طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی خپل امنیتي ګواښ لدی وروسته زیات کړي، او کڅنګ تاسو وړاندې ونه
سره د علایم څخه ګورو یا مثلا په خار کې او د کابل خار په دننه کې چې حکومت تدابیر نه فطري معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نه سي، بل دوی شخص څخه طالبان شاته خپل غټ واخلي او مخکې هم طالبان ویلو چې د زمونږ ملګري اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غشت لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شخص څخه په دې باور مله بده مرغ شي طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات چې د حکومت له لورې د شپږو تنو زندانیانو د عواقب په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتي ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادې رادیو ته ویل امنیتي ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د نامنۍ او برمته نیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هم جدي نه دي، لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي، خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي چې د حمله او اختطاف په د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي، ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل و. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارټن جین ویلسن په نوم یوه آسټرالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تنو وتښتول شو او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلندۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بیرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشې شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو کغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي، د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او په کار ده چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په ځای چې دغه اعلانې خپرې کړي، ښه ده چې په دغه کمیسیون کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس ته تشویش
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای بهرنی سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړي سالم محمد صالح وای که بهرنی سفارتونه یوازې خپل اتباعو ته خبرداري ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي، دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بل کومه نتیجه نه لري.
اوس هم دې تراسو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼه کې پر کوم مطالبه باندې لیکنې او مقالې خبرې کړې دي، دغه لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو لسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډېره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتاب پروژې مخالفتونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او لستونزو ډکه لاره په مطلب کې راغلي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت د نن یو شمېر هغه کړي چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې، اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوی دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساور اسپانی د سرمقاله سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجود دي چې لوی څوکۍ ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لنډ خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورشمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپاره راپور کې.
په کابل کې د وریښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکز وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د وریښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د وریښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یوه لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د وریښمو او یا د یو کمربند یو سړک لار له افغانستان څخه تیر نه سي، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمه هر هیواد به ګواشي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د وریښمو لار تاریخي لار ده چې لنن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ وه. په دې اړه علمي سیمینار د یک شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی و. په خوا د وریښمو لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د وریښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وایي د وریښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی یوجینګ چې د وریښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د وریښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسي د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټول سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې خاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي د دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د وریښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. وی افغان حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې منفي اقتصادي سیالي پر مثبت سیالي بدل کړي چې د وریښمو د لارې رغیدلې خپلامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیامو لازدی رادیو څخه واورېده. لوسم یو بل راپور ده. غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مخور په لاړه مسمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنگیدل او بیا درې واړو موټرو و رخصتای دی. په دغه پیخه کې تر اوسه پورې 14 مسافر مړه شوی او 16 نور زخمیان دي. د مخور ولسوال په پیخه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي ټکر د موټر چلوونکو د بې غوري له امله شوی دی. دی وایي موټرو و رخصتای دی او ډیرای مسافر سوځیدل دي.
ساعت 7 صبح دواره د موټر نوې سیسټم طرف کابل به ساو به خنداز.
نن سهار په 2:00 بجې 2303 موټر کندهار ته پر لارو چې یو یې په لړه مسمه کې د تیلو لې و ټانکر سره جنگیدل او لښاور په سروان موټر هم په سپه کې لګیدل دي. درې واړو موټر و رخصتای دي. په پیخه کې شپېته تنه زخمي شوی او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. په پیخه کې د مشویو کسانو لړل دروښتې د غزنی ملکی روختون ته لګول شوې چې روختیاي حالت یې د ډاډ وړ خودل شوې دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوې دی. د کابل کندهار لوی لار د هیواد له خنړیو لارو څخه ده چې وخت نا وخت ور باندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لار تر یو نیم سل زیات پلونه په بمونو الوزولې چې د جوړو شویو کندو له عمله یو موټر یو لبل سره جنگيږي. په دې سربېره د سړک پر سر نه خته هم زیات وخت د موټر د ټکر سبب ګرځیدلی وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائمن وغندلی شي او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. د داسې اشخاص افرادو اعدام ضروري دی چې باید وسي.
کارته ولسمشر صاحب وکړه ډیرخه مفید تمامي خپل موترانو ته په خاطر دي چې هغه کسان چې ته انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګرځيږي نو هغه بعضی خلکو نه پوسکیږي د بازو دغه ټول خلاصيږي. دا ډیرخه یو اقدام و ولسمشر خو چې کسان انګیکل او اعدام کړل.
د حکومت لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل شهر د ځینو سیدونکو نظرونه اوریدل. د سرور رسیدلو د خبرونې دوهمه نیمایي ته څلور نیمې بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 93 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپیژني. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلې پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 45 کیلومتره کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام ل خپل روسي سیال سره میدان ته ووزي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نور الله شهروخي ازادي راډیو ته ویل چې باز محمد مبارز به ل ماکسیم ککټوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لننسکي شهر د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز ل 50 په زیاتو حرفوي سیالیو کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړي ده چې په وروستي دلې د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتې ورکړه. د کرکټ په دیلس اوره سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یو سیمه ایز ټیم د ایساف ټیم ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو خبریال د لوبي لزای څخه وایي چې د لوبي پچه د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. د ایساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په دیلس اورونو کې څلور اتیا منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د کتوت ټیم بیا د درو لوبغاړو په سوځېدو سره وتوانې چې ټاکل شوی هدف په شپږو اورونو کې پوره کړي او د یوې منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل شوی دی. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 23مې اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 9:30 بجو پیل شي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیې وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمیر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر اتلسو میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څنګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینهوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبین کې میخواین ته محاسبه او مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبه او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازمایونه کې بریالی شي د تحصیل لګښت ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 3 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغې ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوانم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه.
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول، خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي، اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
بیا هم د افغان مېرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
له بده مرغه په افغانستان کې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان په ټولو 3 اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا 3 کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغه سې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان، البته د کابل د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی څو قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډېرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا 1 میاشت 3 ورځې کې 1 میاشت 3 ورځې کې متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې مونږ 1650 د تاوتریخوالي پېښې د ښځو په څنګ کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، تکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمسالله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ ویل 8 پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. پر دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خبرونې په پاته برخه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونی چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس یې د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتری حلوان ښار کې وژل سوي دي. دغه پولیس په یوه منی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلوالو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په حلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې یې توانېدلی چې د استیناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغه سختریزو وسلولو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغه دوستان ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو دوه درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. داسې تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي رادیو له لارې خبريږي. تاسو هیڅ کله تشویش مکوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل درول ولوم کوم چې مونږ ته یو ګران ورور په نامه دی سادیس عرب را لګلې دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو لاره دا یو ټلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د د کاکا د زوی په حق لپاره کې معلومات دي. د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یو لاس کال کې چې له ایران ورک شوی دی. ګران ورور د شریف الله په حق له د ازادي رادیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خبر شوی. خو دا د تاسو ایمیل مو ولوست ک د شریف الله په حق له چا ازادي رادیو ته تلیفون وکړ او د په حق له معلومات درلودل نو اتمن به په ایمیل کې ز تاسو ته درولم. خو دا د تاسو پیغام مو خبر کړ په دې لچه د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. آزادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور آزادی رادیو ته لګلې دی او د یو ورښوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زین دی اولاد زابل ولایت در غنداب ولسوالی د شهیدان کلی اوسیدن کې ندی ولیم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست شیخ پنوم ملاخیل او پکونی ملاخیل او خپل نوم علی خیل ماری پکوی. کله وای وایزه د پاکستان د سوی اوسیدن کې. کله وای وایزه د هلمند یم. کله وای وایزه په دې ارغنداب ولسوالی کې د یو کلی یم. خو دی لدنه خپل کور ورک ده. لدنه ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. کله دې یو ځای شو کله دې بل ځای شو. خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علیخیل او کوني ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي یعنی قط لري. زه په اړه معلومات لرم که د هر چا دغه دوستي خپلې نو مهرباني دي وکړي معلومات دي کوي. مهرباني دي وکړي له ما نه دي ولا سره دي په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما ندي ولا د ټلیفون شمېره ده که ګرانو دوستانو که له افغانستان نه بهر ژوند کوي نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهي په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاستو پنځوس. بیا هم د همدېش مې تکرار 0 او یا شپږ څلور پنځوس پاستو پنځوس. که د هر چا علیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه شنه چې زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد دغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه دا پر اړه بل څه بل بل څه ولې سوالې ته نه دا شکاو د کیسې نه خبر ته څنګه ما دا ماما دوی دې څنګه ما دا حضرت ته دا تاسو ګور ماما دوی دې دا چې څنګه په پینځه میا کیږي چې ورکړوي د کور نه دا راکا دی ولا مستی مالیات نشه کدار چاره دې لا کې جایزام باور کما او دا ما د ټلیفون نمبر دی 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
لا جاب لكم عصير زي كنار ولا بسم الله دبش بدر سر تماس كيم زما يوزي ورك دي دير پریشان يم دير در صدر يم دير خدا در زاد فار سيد راجو دلاري دا پیغام د خرج پوری ورسوي خدا مي شاده آباد كه زما زوی بارم نمیری لا جاب لكم عصير زي بسم الله كه خبر كوم زما زوی بارم نمیری تصویر لسکال دی پرنگ سور بخون دی شمال سمیش چیکی دی چی دی کور سن از رکسوی دی و آر مسلمان و روز که معلومات چی که پا کور کی که پا وطن که بسرائی که پا وطا که بسرائی که دی تاجه بسرائی که دی حکومت بسرائی که پا آر زای که چی زمان سر جل خدای دفار امکاری بکی دا وکشنه چی آر زایی زمان سر پداو شمیرو بانی تماس و نسی شفر اویا اویا جیرش یو سلو سلور جیرش صفر اویا دیرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت زه حاجي عبدالقیوم یم اسدزی فاسدزی خلیزی د کندهار ولایت سشم بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
زه عبدالسلامد هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. زما یو خور ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوې ده، که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کښې دا پیغام څهڅه پرېږدمه، زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. دوباره بیا تکراروم، صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. ډېره مهرباني به مې. السلام علیکم. السلام علیکم، زه د بارغه د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومېږي، دا دولس کاله کېږي چې نادرکه دی. اوس یو بل وایي وایي پردي کښې لن کړي دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري خو په دغه شهره دي ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
هلو السلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې شیخ حکیم نومېږي، د محمد واحد زوی، د عبدالمنیم لمسی، د بېګانو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کښې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي، صفر اووه صفر اووه اووه دې څلور درې
یو.
بخښنه غواړم، صفر اووه اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې. نهې نښانۍ دا دي، تور غنمدن سړی دی، ګربوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووه، خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، صورت خان احمد بای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسای، تقریبا د شپږ کاله کېږي چې د کور نادرکه ده. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د آواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کوي. زموږ د ټلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت. او بله د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د په هکړه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
هلو السلام علیکم، ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو یو ورک لرم په زلغني په نوم، د پنځه کاله کېږي یا پنځه نیم کال شو او کور څه بې درکه شوی دی. که چېرته وي مرګرو دوستانو ته پته وي یا چېرته مابس کښې بندي وي، نو لطفاً په دې شماره مونږ ته ټلیفوني اړیکه ونیسي مونږ سره. صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم، صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت فرګو ولسوالۍ اضافۍ د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولد الدینو، په او شهر څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. یو ځل بیا شمېره وایم، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماکان د شل کاله کېږي چې ورک دي. نومان یې دي دوستم روستم معصوم، د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایي، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یاري بیا تکراروم، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی درته موږ تاسو په تماس کښې زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حساب په نامه دی د سادي اکار زوی دی کار یا د په دې هکله معلومات په یاد ته یې په خپله زما زغار انډیوالان ما زغار نو په دغه شمېره کښې ما ته زنګ وي 0 5 1 3 شمېره یې زه بیا تکراروم 0 5 1 3 کار چا ته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ وي.
الو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 8 9 1 14. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 1 14.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 8 9 1 42 4 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 8 9 1 42 4 9. والسلام.
بله السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاخان د ګلخان زوی دا ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکې ونیسي 0 8 5 5 9 5 5 9. اچھا مننه. ژوندۍ جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاریم الله عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټېلیفون وکړي. زما د ټېلیفون شمېره ده 0 8 5 2 9 3 9. زه بیا ټېلیفون شمېره وایم 0 8 5 2 9 3 9. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووي. زما ټېلیفون پر شمېرې ما ته زنګ ووي او که نه ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووي.
الو السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته 15 14 کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه د لال محمد اخوندزاده زوی یم د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دما غږ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي 0 5 4 8 1 6 3 1 4 4. یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 8 1 6 3 1 4 4. او خپل انعام ترلاسه کړي. نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 نه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.